द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ایډیو ودا زمو جاهی جواد په سر کې پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو لندېستا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی د پاوز د مشر د ټاکنې عمل به د رواني میاشتې په وروستۍ یو یا د نومبر په لومړۍ ورځو کې پیل شي خو بل لور ته د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي کچیرې د نومبر د 9 نه وړاندې یو لنډمهاله یا عبوري حکومت راغلو نو هغه د پاو د سرلخکار ټاکنه نشي کولای. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت په انګړ کې په یو جماعت کې 14 شوي چې 4 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه اخیستي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوبې چهارشنبه په ورځ هغه قانون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې یې د اوکراین څلور سیمې په رسمي توګه له روس سره یو ځای وبل شوې. دغه ګام د روس د پارلمان لخوا تصویب شوی خو د اوکراین متحدینو او ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی د پوځ د مشر د ټاکنې عمل به د رواني میاشتې په وروستۍ یو یا د نومبر په لومړۍ ورځو کې پیل شي. نوموړي د شوبې چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کې وویل د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه له وضاحت نه وروسته شکونه لرې شول او ورو ورو به ټول شکونه لرې شي. خو بل لور ته د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي کچېرې د 9 نومبر نه وړاندې یو لنډمهاله یا عبوري حکومت راغلو نو هغه د پوځ د سرلخکار ټاکنه نشي کولای. هغه ویلي چې د احتجاجي لاریون لپاره به له 600,000 څخه تر 1,500,000 پورې خلک اسلام آباد ته راولي. څېړونکي وایي چې عمران خان د اسلام آباد احتجاجي ناستې له لارې د اسټابلیشمنټ مجبوره کول غواړي چې عبوري حکومت راشي خو زیاتوي دوی نه ګڼي چې د عمران خان دا غوښتنه دې پوره شي. دوی زیاتوي د پوځ د مشر د بیان نه وروسته عمران خان ته داسې ښکاري چې یو غټ ګزار پرې شوی وي. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه وزارت په انګړ کې په یو جماعت کې 14 شوي چې 4 تنه وژل شوي او 15 نور پکې ژوبل شوي دي. دغه وزارت ویان عبدالنافی ټاکور وایي چې 14 د شوبې چهارشنبه په ورځ په یو وړ جماعت کې شوې ده. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې په 14 کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام هم شامل دی. طالبانو لا دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي او امریکا غږ هم دا ادا نشي تاییدولی. تر دې دمه لا چا د دغې 14 مسؤلیت نه دی منلی. طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واکمن شول او له هغه وروسته د ډیرو بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې منلی دی. د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاج په نامه یو تعلیمي مرکز باندې 14 وشوه چې 15 تنه زده کوونکي یې ووژل او 46 نور یې ژوبل کړل. د خیبر پختونخوا د لومړنیو ښوونځیو یا پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې سر له نن څخه د احتجاجي لړۍ پیل کولو پریکړه کړې ده. استادان وایي دوی به د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته پرلتونه وهي او تر هغې به یې دا پرلت دوامداره وي تر څو چې یې د دوی غوښتنې نه وي منلې. د صوبې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایس اف امریکا ډی بی ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2013 کې د استادانو د ګمارنې قانون بدل کړی دی او د دغه قانون تر مخه د پرایمري سکول او د های سکول د استاد ګمارلو لپاره یو ډول تعلیمي قابلیت پکار دی. د جنوبی وزیرستان مسجد قامشانو او ځوانانو له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د اکتوبر پر 15 په کوټکی کې په یو جرګه کې د درې مسجد قامشان وویل چې د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي. دوی وویل په سیمه کې د امن پر ځای کول د حکومت او ریاستي ادارو کار دی. په وروستیو کې د جنوبی وزیرستان په ګډون د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ ضد او امنیت راوستلو لپاره جرګې مظاهرې او پرلتونه شوي دي. د درې مسجدو مشرانو د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه د رواني اکتوبر میاشت پر 14 په سروکۍ کې یوه بله جرګه هم وربلړې ده. د ایران امنیتي ځواکونو د شورای چهارشنبه په ورځ په هندرونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې له پولیسو سره 2 اونۍ مخکې د محسامینی د مړینې له امله د راپارېدلو لارې نه مخه ونیسي. وروستي لارینونه د ایران د مذهبي مرشانو پر ضد په وروستي او کلونو کې تر ټولو لویه ننګونه ده. په کومو کې چې لارون کوون کې د ایران د رژیم نسکور دل غواړي، کوم چې د 1994 کال راهیسې رامنځته شوی دی. د بشري حقونو ډلو ویل چې د ایران په روانو لارینونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 150 کسان مړه شوي دي، په زرګونو نیول شوي دي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. چارواکو د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم د مړینو خبر ورکړی او په امریکا او نور مخالفینو یې تور بورې کړی چې غواړي ایران بے ثبات کړی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروی چهارشنبې په ورځ هغه قانون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې یې د اوکراین څلور سیمې په رسمي توګه له روس سره یو ځای وبلل شوې. دغه ګام په پراخه توګه غیر قانوني ګڼل شوی او غندل شوی دی. دا په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ټکر کې له روسانو څخه د سیمو د نیولو په برخه کې د پرمختګ بحال کړي. د روس دغه ګام چې د اوکراین څلور سیمې دونیسک، لوهانسک، ژپوریژیا او خرسان یې له ځانه سره یو ځای اعلان کړي، په روانه اونۍ کې د روس د پارلمان لخوا تصویب شوی وه. په دغه سیمو کې د روس لخوا د ټاکل شوی او چارواکو لخوا د دوی په وینا رفرنډم شوی. اوکراین لویدیځو متحدینو او ملګرو ملتونو ټولو دغه رایه چونه غندلې ده او ویریدي چې د جبر په حالاتو کې ترسره شوی او د اوکراین د خلکو اراده نه څرګندوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوځ د مشر د ټاکنې عمل به د رواني میاشتې په وروستیو یا د نومبر په لومړیو ورځو کې پیل شي. بل لور ته د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي کچېرې د 9 نومبر نه وړاندې یو لنډمهاله یا عبوري حکومت راغلو نو هغه د پوځ د سر لښکر ټاکنه نشي کولای. څېړونکي وایي چې عمران خان د اسلام آباد احتجاجي ناصر له لارې د اسټابلشمنټ مجبوره کول غواړي چې عبوري حکومت راشي، خو زیاتوي دوی نه ګڼي چې د عمران خان دا غوښتنه دې پوره شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډي وي خبريال الیاس خان راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی د پوز د مشر د ټاکنې عمل با د رواني میاشتې اخره یا د نومبر په شروع کې پیل شي.
پروسس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہو یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا.
د شروع یا چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا کې نوموړي ویل د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا وضاحت نرسته شکونه لري شول او ورو به ټول شکونه لري شي. خواجه آصف ویل تر دې دمه هیڅ فیصله نه ده شوی او تکړه د پوزي هډ کوارټر نه پینځنه مونرازي او د کې یو تن ټاکل شي او دا اختیار د وزیر اعظم وی چې کوم یو تن هم اوټا کی. د دفاع وزیر دا بیان په داسې وخت ورکړی چې د پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم د شروع په ورځ په واشنگټن کې غیر رسمي خبرو کې په اشاره سره ویلي چې په دوو میاشتو کې د دندې تر پای وروسته به څوکۍ پرېږدي. نوموړي دا هم ویلي چې پوز ځان د سیاست څخه لرې ساتلی او غواړي چې همداسې پاتې شي. خو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو دا دریځ خپل کړی چې موجوده حکومت د نوي پوز سر لخکر ټاکنه نشي کولی. نوې ټاکنې دي او نوې حکومت دی د پوس نوې سر لخر اوټاکی. د ګوند یو مشر فواد چودري ویلي کچری د نومبر یو کم درشمې نه وړاندې یو موقتی حکومت راغلو نو هغه د پوس د سر لخر ټاکنه نشي کولی. سیډونکو وایي عمران خان د خپل اخیری کارت یا ټرمپ کارت په لور روان دی او غني چې دا رقم اټکلونو او احتجاجونو باندې اسټابلیشمنت مجبور کړی چې یو موقتی حکومت راشي، خو زیاتوي دوی نه غني د عمران خان د غوښتنې به ومنل شي. وی او اے ڈیوا سره خبرو کی سیڑون کی اویس توحید اویل
ملاقات کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی نتائج نہیں برآمد ہو سکے آرمی چیف یا عمران خان رپورٹڈلی جو ملاقات ہوئی ہے.
در رپورٹنو لمخی ایوان صدر کے چ عمران خان د پوز سر لخکر سر ملاقات اکڑو دغه نه هم د د نتیجې راونوتلی او د دغه رست عمران خان طاقت خودل غواړي او غواړي چې تیاری یو ماحول جوړ کړي او په اسلام آباد وروخیږي. اویس توحید زیاتکړه ماتکاری چې د عمران خان د پوز مشر سره ملاقات نرستو او اوس د پوز سر لخکر امریکا کې چې کومه اشاره ورکړي دته یو غټ گزار ملاو شوی چې اوس په دې مهمه ټاکنه کې د سره مشاورت هم نه کیږي. او بل مریم نواز ته د عدالت نه مرسته ملاویدل او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وطن ته ستنیدلو سره هم عمران خان سخت مایوسه لیدل کیږي. په عین حال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان پیښور کې د خپلو پلویانو څخه په ازادۍ مارچ کې ګډون او د هر رقم قربانو ورکولو سوګند پورته کول وروسته د شروع په ورځ لاهور کې هم دغه سوګند د خپلو پلویانو پورته کړی. دې ته په ځواب کې د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب په یو شمېر ټویټس کې عمران خان یو بارانه ایجنټ او د اساسي قانون سرغړون کې اوبل او پښتنه وکړه چې اسلام آباد ته د سل پر راځي. نوموړي ویلي دوی به تر کومه وخته له ملي ګټو سره دې ناوړه او خطرناکې لوبې ته دوام ورکړي او د سیلاب ځپلو سره د مرستو پر ځای پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره تیاری کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگتن ډی سی کې له یو شمیر امریکایي چارواکو سره لیدل دي. د دغه لیدنو هدف څه دی؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ په لری کولو کې پاکستان څه کولای شي؟
سړونکو د دې سفر هدف د امریکا سره د پاکستان د اړیکو بیا سمولو یو حسابولي، خو په اړیکو کې د لارې خند د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان دی.
زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په حالت کې امریکا د پاکستان څخه کم زیات څه تمه وکړي. پاکستان په تیرو شلو کالو کې په طالبانو باندې د سولې لپاره خپل اغیز کارولی نه دی.
دا تمه کیږي چې امریکا به د پاکستان نه په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې مرسته وغواړي.
په افغانستان کې د ډرون د لارې د ترهګرو د سارنې لپاره امریکا د پاکستان فضايي اریم ته اړتیا لري. دا هغه څه دي چې امریکا به غواړي، لکه څنګه چې موږ د القاعده د مشر ایمن الزوایری په وژنه کې ولیدل. خدا چې ګنی پاکستان به طالبان دې ته رضا کړي چې القاعده سره اړیکې وشلوي، نو زه فکر نه کوم چې امریکا به په دې اړه پاکستان سره کومه تمه ولري.
دلته په واشنگتن کې د سیډنیز ادارې ویلسن سنټر یو بل سیډونکو مایکل کوګلمن د جنرال باجوا د سفر په اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا سره د خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا سره د پاکستان ممکنه مرستې شامل دي، خو زیاتوي فکر نه کوي چې دا سفر په پاکستان کې د ولسی واک د پیاوړي کولو لپاره دی.
امریکایي د تعلقاتو کم نیچر دی، هغه ډېر زیات بدل دی. هغوی بالکل د پاکستان دن چې کوم نظام دی هغه نه چیړي، بلکې هغوی په دنیا کې د پاکستان حوالې سره یا په دنیا کې کوم داسې مفادات دي چې په هغه کې د پاکستان رول زیات اهم کېدای شي. هغه څه ډیولپمنټ دي درې څلور چې په دنیا کې روان دي، هغې حوالې سره د هغوی مفادات دي او هغې سره د هغوی ترجیح تړلې ده.
د امریکا یو سینیټر کریس وین هالن د امریکا غږ ته ویلي چې د جنرال باجوا سره یې لیدلی او وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافونه شته. یو ورکې د چین سره د پاکستان اړیکې دي.
بېشکه امریکا نه غواړي چې پاکستان بیخي د چین لاسو ته پریوزي. دې کې شک نشته چې د چین پاکستان د اقتصادي منصوبو وړاندې هم دغه دواړه هیوادونه یو بل ته ډېر نږدې وو. امریکا به نه غواړي چې دوی نور یو بل ته لنډ سي، او که رښتیا ووایم نو پاکستانی مشران هم نه غواړي چې چین ته کینې. هغوی به بهرني تګلارې کې نور امکانات هم کارول غواړي.
او امریکا خو د پاکستان قلیم هند سره هم ښه اړیکې لري.
بېشکه د امریکا لپاره دا تل ډېره ګرانه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې توله وساتي. دواړه غلیم هیوادونه دي، او هند ښکاره ویلي چې پاکستان سره د امریکا په فوځي مرستو خوشاله نه دی. خو هند دا هم نه غواړي چې پاکستان د چین محتاج هیواد جوړ سي.
د جنرال باجوا امریکا ته د سفر په وخت د یو شمیر پخوانو امریکایي او پاکستانی ډیپلوماټانو یو ګډ رپورت هم خپور شوی دی. دغه رپورت دا سپارښتنه کوي چې د افغانستان په سر په پاکستان باندې د امریکې د بے باورۍ تر څنګ امریکا په نورو چارو لکه چین ته د پاکستان په محتاجۍ کې د کمی، د چاپیریال بدلون او پانګو اچولو کې امریکا سکولی شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
کو دا وایس آف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د ماشو د چیچلو لامل د ډینګي او ملاریا د ناروغانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی را روان دی. په دواړو ناروغۍ وخت مریضانو شمیر تر 2000 زیات شوی دی. نور حال د ډیوی د خبریال حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د بلوچستان د سیاحت محکمې ریپورت دی چې د بلوچستان په اته ضلعو لسبیلا، کیچ، گوادر، ژوب، کوټه، پشین، کلی عبدالله کې د ډینګي د مریضانو په شمیر کې زیاتوالی را روان دی او په تیر 24 ساعته کې 130 څخه زیات مریضان په هسپتالونو کې داخل شوي دي. وای له گوادر سره تعلق لرونکي یو تن له یادې ناروغۍ څخه مړ شوی هم دی. د بلوچستان د سیاحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد رفیق په خبره د هر عمر خلک له دې ناروغۍ اغیزمن شوي دي.
17 سال سے
59 سال تک لیکن سکالو څخه تر 15 کالو د عمر خلک زیات اغیزمن شوی دی. شپته پکی ماشومان دی.
60 کیسز ایسے ہیں جو
بچوں سے رپورٹ ہوئے ہیں. دا وائرس او وبائی ناروغی پوه پروفیسر ڈاکٹر فاروق ایغور په خبره دا ناروغی له یو ځانګړي ډول مچر یا ماشی څخه لګیږي. وای دا مچر د خراب او ولاړ اوبو په سیمو کې زیات وی. دا ډاکټر په خبره په دې ناروغی اخته تن ته زیاته تبه، د هډو درد، د نس درد کې دو ترڅنګ د ناروغ د بدن سپینه وینه کمیدل پیل سي او که پر وخت علاج ونه سي لارک سره هم مخامخ کیدای سي.
مریض ته آرام او د اوبو او د نمکیاتو خیال ساتل وی او د پر د سپینه وینه باندې نظر ساتل وی. بیا شي که په وخت باندې علاج وسی نو د مشکلاتو د انسان ځان.
د محکمه سیاحت ریپورت دی چې په بلوچستان کې د جولای له میاشتې بیا د اګست میاشتې تر پایه پورې د وسی یا په شکال له بارانونو وروسته په یادو ځینو سیمو کې زیاته اوبه او سیلابونه راغلي وو چې په ځینو سیمو کې لا هم تر اوسه اوبه ولاړې دي. د ډاکټر محمد رفیق په خبره په جعفرآباد، جلمکسی، نصیرآباد، ډیره بوکټي او صحبتپور، ژوب او نورو ځینو سیمو کې تر 2000 زیات کسان د مچر د چیچلو له وجې د ملیریا په ناروغۍ اخته شوي دي. د ډاکټرانو په خبره په ملیریا کی هم سختی تبی، د خولې تریخوالی او د بدن دردونه وی. د ډاکټر رفیق په خبره چې حکومت و خلکو ته په زرګونو مچردانۍ ورکړي او ناروغانو ته په یادو سیمو کې پوره علاج او دواوی ورکړي. ډاکټرانو له خلکو غوښتي چې له شپې دی په خپل او خپل ماشومان په مچردانۍ او یا هم خوندي ځایونو کې ویدوي، د مچر ضد تیل دی لګوي او په کور او شاوخوا سیمو کې دی اوبه وډنډ یا جمع کېدلو ته نه پرېږدي او کوم تن چې مریض سي پر وخت و ډاکټر ته ورسول سي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټا.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نړۍ کې هر کال د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکو یا استادانو د نړیوالو ورځو په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې یو شمېر غونډې هم جوړې شوې دي. په پاکستان کې څېړونکي وایي په ټوله نړۍ کې خلک استادانو ته ارزښت ورکوي، ځکه چې هغوی وایي همدا استادان دي چې د ماشومانو راتلونکی جوړوي، ځکه چې دوی ډاکټران، انجینران او نور داسې پوهان روزي. هغوی زیاتوي په پاکستان کې استادان له ډیرو کړاوونو سره مخ دي او هلته یې هغه قدر او عزت نشته کوم چې د هغوی حق جوړي. نور تفصیل له خبرنه د فرید شنواری په راپور کې اوري.
څېړونکي وایي استادان ماشومانو ته زده کړې ورکولو تر څنګ د هغوی راتلونکی جوړولو کې هم مهم کردار لوبوي او دا په ټولنه مثبت اغیز کوي. هغوی وایي استادان ماشومانو ته د نصابي کتابونو نه زده کړې ورکولو سره په ټولنه کې د یو ښه وګړي په توګه ژوند تیرولو ښودنه هم کوي. د پیښور پوهنتون استاد او څیړونکی ډاکټر پروین اسحاق وی وی ډیو توای استادان د خپل ماشومان تربیت په خړول کوي.
نو ایشوز خو ډیر زیات دي او ټیچرز لپاره سروایو کون ډیر زیات ګران ده. د حکومت دا پکار دی, زموږ حکومت ته دا خواست وکړو چې زموږ ټیچرز پروفیشن ته زیات نه زیات اهمیت ورکړي, سپیشل ټریننګز ته, د نیو جنریشن ټریننګز ته زیات اهمیت ورکړي. چې ټیچر ټرینی نو زموږ به نیو جنریشن اوټومیټیکلی ټرین کیږي. نو دے باندھے پالیسیز پکار دی اور دے باندھے صرف خبر ہی نہیں دی پکارے, ہمیشہ کار پہ کی گی, میٹنگز پہ کی گی, خواہ تھیوریٹیکل دے.
د اکتوبر په 15مه په ټوله نړۍ کې د استادانو نړیواله ورځ لمانځلای کیږي چې هغوی ته په دغه ورځ پیرزوونی وړاندې کړای شي او د مثبت کردار ستاینه وکړای شي. څېړونکي وایي استادان یا ښوونکي د زده کوونکو د روښانه راتلونکي لپاره د هغوی ژوند جوړوي چې د خپل کور سره د هیواد په پرمختګ کې هم کردار ولوبوي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او څېړنې څانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد رؤف وی اووی ډیوته اوویل که څه هم استادان د ټولنې په پرمختګ کې کردار لوبوي خو بیا هم بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي.
دا کې خو څه شک نشته چې استاد چې ګندي کنه نو د ماشوم چې څومره د مور پلار دومره نقل نه کوي, د مور پلار دومره دغه نه کوي چې څومره هغه د استاد کوي. نو زمونږ د څومره هم پالیسیز چې وي, څومره هم د لکه د خټې نه چې ته څه شی جوړوي نو هغه د هغه جوړوونکي په لاس کې وي چې ته څنګه معاشره جوړوي, ته څنګه د خپل قوم په کوم نهج باندې بوتلل غواړي, نو په دې کې مین کردار د استاد دی.
څېړونکي وایي که استادانو لخوا د زده کوونکو ښه تربیت او لارښوونه وشي نو هغوی دې نه استفاده کولی شي او په کار یې راوستلی شي. ډاکټر محمد رؤف وویل باید استادانو سره پېښې شوې ستونزې حل کړلی شي او کردار ته یې د قدر او درناوخت ورکړی شي.
د خلکو په یو ټولنه کې ښه کردارونه هم وي, بد کردارونه هم وي. نو داسې به وي چې کوم خلک داسې کس پر راغلي وي چې هغه به لکه د هغه مشن سره نه راغلی چې کوم مشن زمونږ قوم زمونږ د مک دپاره او کوم زمونږ د دین دپاره په کار وي. خو میجورټي خلک, میجورټي چې ټیچرز کومې ذمه داری دي, نو هغه په پازیټیو انداز باندې هغې خپلې ذمه داری تر سره کوي او بعض اوقات معاشی مسائل چې کومنه په هغه کې حایل وي, خو بحثیت مجموعی د استاد کردار چې کومنه هغه اطمینان بخشته.
په پاکستان کې د استادانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځلای کیږي چې هغوی بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي او د خپلو غوښتنو منلو دپاره احتجاجونه, لاریونونه او تر دې پورې چې پرلتونه یې وهلي دي. فرید شینواری, وایس آف امریکا, ډیوا, پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوبې چهارشنبه پورې سره قانون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې د اوکراین څلور سیمې په رسمي توګه له روس سره یو ځای وبلل شوې. دغه ګام د روس د پارلمان لخوا تصویب شوی, خو د اوکراین متحدینو او ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد عالمگیر څخه اوري.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د شروع پر ورځ یو قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یوکرین نه قبضه کړې شوې څلور واړه سیمې باقاعده د روس برخه ګرځولې شوې دي. دا اقدام په لویه کچه غیر قانوني ګرځولې شوې او غندنه روانه ده. دا هر څه په داسې وخت باندې کیږي چې د روس په ولکه کې یوکرینی سیمو باندې د یوکرین د عسکرو فوجي برید روان دی چې د روس نه دغه علاقې واپس قبضه کړلې شي. دا روسي اقدام چې روانه هفته یې روسي پارلمان منظوري هم ورکړې وه, د یوکرین دونیسک, لوهانسک, زاپوریز, زیا او خرسن سیمې د روس برخه غنی. په دې سیمو د روس لخوا لګول شوی سرکاري مامورینو یو رفرندم هم کړی, خو یوکرین په شمول غربي نړۍ او ملګرو ملتونو یا اقوام متحده دغه وټونه او د روس په دې سیمو قبضه ردوي او دریج لري چې دا وټونه د دې سیمو د اولس د اصل رائے ترجمانی نه کوي. اقوام متحده یا ملګرو ملتونو نه تمه ده چې را روانه هفته یو قرارداد هم وړاندې کړي کوم چې د یوکرین په سیمه د روس قبضه غندنه کوي. خو روس د نوبړاندې امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل کې هم دا شان قرارداد ویټو یا رد کړي هم دی. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روسي رفرندم روستو د دونیسک سیمه لیمن خار یو تصویر هم شریک کړي چرته چې روس رفرندم کړو او یوکرین داوه لري چې د روس نه دغه خار بیا نیولې دی. په ټویټر خپل یو پیغام کې د یوکرین صدر ویلي دلته بنیادی ژوند ختم دی او روس چې کم ځای نیسي هغه بالکل تباه کوي. د دې هر څه د مخنیوي یوه لار ده، او هغه دا چې د یوکرین محکومه برخې بیا آزاد کړي شي، چې دغلته ژوند، انسانیت، قانون او رښتیا آزاد کړي شي. د دې خبرو سو سات وړاندې صدر زیلنسکی د امریکا د صدر جو بایدن شکریا هم ادا کړله، چا چې د یوکرین لپاره د 650 میلیون ډالرو نوې فوزي امداد منظوري ورکړې با. د صدر زیلنسکی په وینا د هغوی د فوز په خپلو علاقو بیا قبضه د یوکرین، امریکا او آزاد نړۍ ګټه ده. یوکرین لپاره د امریکا نوې امداد کې د راکټو نوې نظام، پزمک باندې خخ بمونو خلاف توان لرونکي ګاډي او د توپو او د ماټر ګولې شامل دي. د روس، یوکرین او یوراسیا سیمو لپاره د امریکا د دفاع وزیر نائب لارا کوپر د نه یا سه شنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل دي د روسي فوزي امداد خاص د یوکرین ضرورتونو سره سم جوړ کړل شوی دی، چې مقصد یې د یوکرین په سویل او ختیځ سیمو باندې فوزي حلو زلو لا قوت ورکول دي. روس د امریکا دا اقدام غندل دي، او د امریکا لپاره د روس سفیر اناتولی انتونوف دا اقدام د خپل هیواد ګټو ته ګواخ بللې. په ټلیګرام باندې شایع شوی پیغام کې خاغلی انتونوف ویلي د امریکا او د دوی د ائتلافیانو لخوا دا قسم فوزي امداد نه یوازې په میدان باندې نوې مرګ جوبله یقیني کوي، بلکې د روس او غربي نړۍ نیغ په نیغه جنگ ته هم لار هواروي. بلوري ته د برتانیې دفاع وزارت ته شروع پر ورځ یو بیان جاری کړی چې په هغه کې ویلي شوی د یوکرین لخوا سویلي او شمال ختیځ برخو کې فوزي پرمختګ دوام لري، او دوی د دې جوګخ کاری چې د سواتوف په کلی کې پراته د روس عسکرو د رصد لارې د خپل توپخانه په ضد کې راولي. بیان جاتوي روسی مشران با په سیاسي توګه خامخا فکرمند وي، ځکه چې د یوکرین فوجونه د لوهانسک اوبلاست سیمه سرحدونو ته نږدې شوې دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
کور په نوم اوري د لوسام یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د یو حکومت د جمهوریت نظام د لپاره انتخابونه بنیادی اهمیت لري. د امریکای د انتخابي نظام د هدف کولو هسي د امریکای په جمهوریت اقدارو حمله ده. په دې سبب دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د امریکای د انتخابي نظام د تالا والا کولو یا د دې په خپل اختیار کې په اخیستو به د امریکای حکومت یقینا چې سخت بدمنی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن ویلی دی چې روس د امریکای د جمهوریت عمل او د جمهوریت ادارو د تالا والا کولو خخکاره کوششونه کړی دي. په دې کار کې د لاس لرلو په سر امریکای د روس په دوه تنانو او سلورو ادارو بندیزونه لګولې دي. د روس دغه دوه کسان دادی، یو الیگزندر ویکتوروویچ آیونوف نومیږي چې په روس کې د عالمیت د مخالف تحریک بانی او صدر دی. د خپل حیثیت او یو شمیر کمپنۍ د روس د غلطو معلوماتو د خورولو د ایجنډې د وړاندې خوځولو د پاره استعمالی او د هغو تنظیمونو مرسته کوي چې د ده په خیال په امریکا کې اولسي سیاسي اړې ګړې راپورته کولی شي. دې کار د پاره د روس د مخبره ادارو سره جوخت کار کوي. آیونوف بانی د امریکای د سوار لزرا سریرشتم انتظامی حکم لاندې بندیزونه په دی وجه لګولې شوې دي چې د کارونه د روس د حکومت د پاره کړې دي. د سره سره په روس کې د عالمیت په مخالف تحریک او د آیونوف په وپانه هم د سوار لزرا سریرشتم انتظامی حکم لاندې بندیزونه لګولې شوې دي، ځکه چې دغه وپانه او تحریک دواړه د آیونوف د اختیار لاندې کار کوي. دویما یو زنانه ده چې ناتالیا ویلری یونا بورلینوف نومیږي چې د تخلیقي سفارتکارۍ د مرستې او ودې لپاره د جوړ کړی شوی یو مرکز بانی او صدر ده. میرمن بورلینوف لا او د دې مرکز لا د روس خفیه ادارې پیسې ټکی ورکي. دا او د دې مرکز خپل بندوبست لاندې کیدونکو دستورو کې شامل کسان د ټینګ نظر لاندې ساتي. میرمن بورلینوف باندې هم د امریکای د سوار لزرا سریرشتم انتظامی حکم لاندې بندیزونه لګولې شوې دي. د دې بندیزونو په نتیجه کې د امریکای د اختیار لاندې راتلونکو هغه ټول مال جیداد هم بند کړې شوې دي، په کم کې چې د دې کسانو او تنظیمونو د 50% نه زیات مفادات دي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د ترهګرۍ او د مالی مخبرۍ د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې کبا د خپل جمهوری نظام د روس د مداخلت نه د بچ ساتلو د پاره خپل ټول کوششونه جاری ساتي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
درنو اردن کو راپورونم دوم رو اسمو پام را گرزاو د بی بی شیرینی ازانگری خبرونه ده.